د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونې له همدې شپې پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د ثور د میاشتې 28مه ده چې د 2012 میلادي کال د مئی له 10 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګه وایي د شیکاګو کانفرانس د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او افغان حکومت باید په دې کانفرانس کې لیوي بشپړ او ملي طرح سره ګډون وکړي. د دفاع وزارت هم د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو د تیاری خبر ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې شاوخوا 4000 افغان زیارت کوونکي چې د عراق، کربلا او نور مذهبي ښارونو ته تلو نیت درلود، د عراق او سوریې په پوله کې بند پاتې دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په دې خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره ټکوته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره د افغانستان په حالاتو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د روسیې له نوي منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د باراک اوباما کتنه لغوه شوې ده. په روسیه کې د اپوزیسیون دوه مشران پرون په بند محکوم شول. دوی په 15 ورځې په زندان کې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناتو سرمشریزه جوړه شي. سپینه ماڼۍ د ولسمشر باراک اوباما او اندرس فوګ راسموسن ترمنځ د بندو دروازو شاته د دې لیدنې په اړه یو اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اوباما او اندرس فوګ راسموسن د شیکاګو د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. د شیکاګو سرمشریزه د مې د میاشتې په 10مه او 11مه جوړی ویل کېږي. افغانستان به د دې غونډې د اجنډا له عمده مسایلو څخه وي. په دې سرمشریزه کې به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د نړیوالو پوځي ځواکونو د ایستلو د پلان پر جزئیاتو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سوریه او عراق په پوله د لکتر لګه 4000 افغان زیارت کوونکو د بند پاتې کېدو خبر تایید کړ. د راپورونو له مخې دغو زیارت کوونکو غوښتل چې د عراق، کربلا او نورو ښارونو ته سفر وکړي چې ورته عراق ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې او له څو اونیو راهیسې د سوریه او عراق په پوله بند پاتې دي. دغه زیارت کوونکي چې له سخت حالت سره مخامخ دي وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په عراق کې د افغانستان سفارت سره څو ځلې تماسونه نیولي خو تر اوسه پورې د دوی د ستونزو غم نه دی خوړلی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. سپینه ماڼۍ وایي چې د ناتو د سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د روسیې له نوي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د باراک اوباما کتنه لغوه شوې ده. ټاکل شوې ده چې دغه غونډه د مئی په 13 او 19 د امریکا په مریلند کې جوړ شي. سپینې ماڼۍ ویلي چې پوتین اوباما ته په ټلیفوني تماس کې ویلي چې دی باید تر دغې نیټې په موسکو کې پاتې شي څو خپله کابینه جوړه کړي. سوریه ته د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړو څارونکو د ورغلي حیات موټر له یوې بمي چاودنې څخه ژغورل شوی. ویل کېږي چې دغه بم د سړک پر غاړه ایښودل شوی او څو شېبې مخکې تر دې وچاودل چې د ملګرو ملتونو د څارونکو حیات د مشر جنرال رابرټ موت او د هغه د 12 همکارانو د بدرګې پوځي موټر ور ورسیږي. پیښه د سوریې په درعا ښار کې شوې ده. د سوریې لږ تر لږه شپږ تنه عسکر په دې پیښه کې ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون پرون دا پیښه په شدت وغندله. بانکی مون وویل چې دا چاودنه هغه سخت شرایط څرګندوي چې د ملګرو ملتونو څارونکي فعالیت پکې کوي. ملګرو ملتونو سوریې ته د 300 څارونکو د استولو پریکړه کړې ده خو تر اوسه اویا تنه د هیواد ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې خاص استازي کوفی انان د سشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه د کورنۍ جګړې پر لور روانه ده. په روسیه کې د اپوزیسیون دوه مشران پرون په بند محکوم شول. دوی به 15 ورځې په زندان کې وي. په روسیه کې د مخالفینو دواړه مشران سرګی ادالسوف او الکسی ناوالنی په داسې حال کې نیول شوي چې په وروستیو ورځو کې د مخالف لوري فعالینو د ولادیمیر پوتین پر ضد پرلپسې لاریونونه وکړل. ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ د درېیم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د اپوزیسیون دواړه مشران د تېرې یکشنبې په ورځ نیول شوي وو. په هغې ورځ یو شمېر مخالفینو له اجازې پرته د خپل لاریون د لارې بدلولو هڅه وکړه. دوی غوښتل چې د کرملین پر لوري حرکت وکړي. د اسرائیل پارلمان پرون د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د مخالف ګوند قدیمه ترمنځ د ملي ائتلافي حکومت د رامنځته کولو موافقه تایید کړه. په دې ډول به صدر اعظم نتنیاهو په اسرائیل کې د تر ټولو پراخ ائتلاف مشري کوي. د قدیمه مشر د صدر اعظم د مرستیال په توګه اعلان شوی دی. ډاکټر لوتس هرمز چې د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو د معاینې لپاره اوکراین ته تللی و وایي چې میرمن تیموشنکا غذایي اعتصاب پای ته رسولی دی. د اعصابو متخصص جرمني ډاکټر هرمز ویلي دي چې د نه خوړلو اعتصاب څخه وروسته د میرمن تیموشنکا روغتیایي وضعیت ښه دی. میرمن تیموشنکا پرون د زندان له خونې د سیمې یوه روغتون ته لیږدول شوې وه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 څپو سربیره د غراس په لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدی شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان ولس جرګه وایي د شیکاګو کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او افغان حکومت باید په دې کانفرنس کې لوی بشپړې او ملي طرحې سره ګډون وکړي. د دفاع وزارت وایي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو ته بشپړ تیاری نیولی دی. په امریکا کې د یوې نوې ترسره شوې سروې نتیجې ښیي د افغانستان له جګړې سره د عامو امریکایانو مخالفت مخ په زیاتېدو دی. پېښور ته نږدې په اکوړه خټک سیمه کې د پښتو ژبې د نامتو شاعر اجمل خټک په مزار کې 14 تنه ټپیان کړل. د افغان حکومت سیاسي مخالف ګوند حق او عدالت د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسي جرګه وایي د شیکاګو کانفرنس د افغانستان لپاره مهم دی او افغان حکومت باید په دې کانفرنس کې لوی بشپړ او ملي طرحې سره ګډون وکړي. ولسي جرګې پرون د دفاع او کورنیو او بهرنیو چارو او د غراز د مالی وزیران وربللي وو چې د شیکاګو د کانفرنس په هکله معلومات ورکړي. ټاکل شوی دی شیکاګو کانفرنس د روان میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د لسګونو هیوادونو د استازو په ګډون د امریکا په شیکاګو ښار کې جوړ شي. په دې اړه نور حال د جمیله ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت نه وغوښتل چې د شیکاګو د کانفرنس لپاره دی یو ملي طرحه جوړه او د لا بشپړېدو لپاره دی دوی ته ورواستوي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې چې د دفاع، کورنۍ چارو، مالی وزیرانو او د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال پکې ګډون کړی و، د شیکاګو کانفرنس د افغانستان لپاره مهم وباله او ویل چې باید افغانستان له دغه کانفرنس نه خلاص سره ورنه ولري. ښاغلی ابراهیمی د شیکاګو لپاره د افغانستان لخوا د ملي طرحې په جوړولو کې د ولسی جرګې د غړیو نظر هم مهم وباله.
باید ما طرح مشخص ملي را از قبل
باید موږ له مخکې نه یو ملي طرح ولرو. د دې کانفرنس اهمیت ته په پام سره باید هغه ادارې چې نن موږ دلته راغوښتي یو ملي طرح جوړ کړي او د لا بشپړېدو لپاره یې ولسی جرګې ته راولېږي. موږ به په دې طرح نور کار هم وکړو څو یو ښه طرح ترې جوړ شي. موږ به دا طرح په راتلونکي کې د شیکاګو کانفرنس ته وړاندې کړو تر څو خلاص سره وړنه ولرو.
په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر وویل چې افغان حکومت به په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغواړي څو د افغانستان اردو په یوې مډرنې اردو بدله کړي څو په راتلونکي کې د خپل هیواد د ساتلو وړتیا په خپله پیدا کړي. د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او ستراتیژیکو تړونونو په هکله د ولسي جرګې غړیو ته معلومات ورکړل. ښاغلي لودین د شیکاګو کانفرنس له امنیتي پلوه د نړیوالې ټولنې د ژمنو په برخه کې مهم وباله او ویل چې افغان حکومت د شیکاګو د کانفرنس لپاره یو ځانګړی طرح جوړ کړی.
هغه ځانګړی طرح چې د شیکاګو لپاره لرو له 2016 کال څخه وروسته موده پکې شامل ده، یعنی تر 2023 میلادي کال پورې. په همدې دوره کې افغانستان نشي کولای له موجوده اقتصادي وضع سره امنیتي لګښتونه چې ورپغاړه دي پوره کړي. نو له همدې امله نړیواله ټولنه سره لیدې چې دلته به پوځي حضور نه لري، خو له موږ سره بعد همکاریو ژمنه وکړي.
ټاکل شوی د شیکاګو کانفرنس د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د لسګونو مرسته کوونکو هیوادونو په ګډون د امریکا په شیکاګو کې جوړ شي. ویل کېږي چې دغه کانفرنس یوه مهمه برخه د افغانستان په حق لده. په دې کانفرنس کې به همدارس له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو د افغان امنیتي ځواکونو په تیاری او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت هم خبرې وشي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان لپاره په شیکاګو کې د ناتو په غونډه کې به د افغان امنیتي ځواکونو سره له 2014 میلادي کال وروسته د نړیوالو د مالی ملاتړ مرستو څرک هم ولګیږي. د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر اعظمي پرون په کابل کې په دې اړه په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان دولت تمه کوي چې د ناتو غړي هیوادونه به له 2014 میلادي کال وروسته د لسو کالونو په مخه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په کال کې د 4.1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړي. دغه راز د دفاع وزارت ویان په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د افغانستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د دریم پړاو د لیږدولو لپاره هم پوره تیاری نیولی دی. د جنرال ظاهر اعظمي د وروستیو څرګندونو تفصیل له کابل د نسیم شفق پر راپور کې.
ټاکل شوی ده له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو د شیکاګو له کانفرنس څخه مخکې پیل شي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې پړاو د ښه ترسره کېدو لپاره له هر پلوه پوره تیاری لري او وبتوانیږي د دې پروګرام د تیرو دوو پړاوونو په څیر دا مرحله هم په منظمه توګه سرته ورسوي. افغان چارواکو له مخکې نه ویلي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دوو پړاوونو له بشپړېدو سره د افغانستان په سلو کې 50 وګړي تر پوښښ لاندې راغلي او په دریمه مرحله کې به دا فیصدي نور هم لوړه شي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې پړاو کې د ډیرو ولایتونو مرکزونه او لزګونه ولسوالۍ شاملېږي.
در مرحله سوم بخش زیاده از کشور
په دریم پړاو کې به د هیواد ډیره برخه تر پوښښ لاندې راشي. د ټولو ښارونو مرکزونه او کابو 230 ولسوالۍ به پکې شامل شي. د افغانستان ملي اردو د نورو افغان امنیتي ځواکونو په همکارۍ دا وړتیا لري چې د لومړۍ او دوهمې مرحلې په څیر دریم پړاو هم پیل او پای ته ورسوي.
د شوی پریکړې لمخې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پروګرام د 2016 میلادي کال تر پای عملی کیږي، خو افغان چارواکو حتی ولسمشر کرزی په خپل هم ټینګار کړی چې دوی به د لړۍ د 2013 میلادي کال تر پای سرته ورسوي. خو یو موضوع چې هم افغان چارواکي او هم پوځي او امنیتي سړونکو ورته ګوتنیسي، هغه له هر پلوه د افغان ځواکونو بشپړ روزل او په پرمختللو وسایلو او وسلو سمبالول دي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا او ناتو باید د افغانستان ځمکني او هوایي ځواکونه دومره پیاوړي او تجهیز کړي چې پر کورنی امنیت سربیره د دې هیواد بهرنی امنیت هم په بشپړ توګه ټینګ کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سوریا او عراق په پوله د لکتر لګت 4000 افغان زیارت کوونکو د بن پات کېدو خبر تایید کړ. د راپورونو له مخې د زیارت کوونکو غوښتل چې د عراق کربلا او نورو ښارونو ته سفر وکړي چې ورته عراق ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې او لڅو نوي رئیس د سوریې او عراق په پوله بن پاتې دي. د میلاد المهدی د شرکت مسول حاجی فدا محمد شیرزاد دا خبره آشنا رادیو ته کړې ده. دغه شرکت د زیارت کوونکو ډلو سفر تنظیم کړی و. شیرزاد عراق ته د افغان زیارت کوونکو د ننوتو د مخنیوي علت داسې بیان کړ:
دولت عراق برای ما گفتن که دلیل ناامنی خود عراق بوده که افغانی ها پشت مرز ماندند.
د عراق حکومت موږ ته ویلي وو چې په عراق کې د ناامنیو له امله دغه افغانان د پولې بلې غاړې ته بند پاتې دي. په خواشنۍ سره دا یوازې افغانان دي چې په دې پوله کې بند دي. د پاکستان، ایران او نورو اسلامي هیوادونو اتباع چې غواړي سوریې ته ننوځي، چې غواړي عراق ته ننوځي، له خنډ پرته د عراق ښارونو ته اجازه ورکول کیږي. د میلاد المهدی د شرکت د مسؤول ښاغلي شیرزاد په وینا د دغه ستونزې د حل لپاره دوی څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او هم په عراق کې د افغانستان له سفارت سره تماسونه ټینګ کړي، خو افغان زیارت کوونکي تر اوسه د سوریې او عراق په پوله کې ایسار دي او په ډیر بد حالت کې شپې ورځې سبا کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امنیتي ستونزې موجودې دي، بلکې د سفر لپاره امنیتي ستونزې وبخښي موجودې نه دي، بلکې د سفر لپاره د ویزې د برابرولو په برخه کې ناهماهنګي دغه ستونزه رامنځته کړې ده. د دې وزارت چارواکو وویل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره به ډېر ژر یو هیئت سیمې ته واستوي. زیارت کوونکي شکایت کوي چې په ډېر بد وضعیت کې دي او هر څومره ژر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ایده دو ماه شده که مانده، با هیچ راهی برای برگشتن اینها وجود نداره. اکثرا خرج و مصرف خود را تمام کردن و ایده هم دست به گدایی و تکدی زدن، مجبور شدن. خیلی وضعیت بحرانی داریم اینجا و تا حال هم یک نفر فوت کرده، دو سه نفر در شرف مردن است واقعا، و امو آدمی هم که فوت کرده مصرف شفاخانی از او تا هنوز ماندن.
د عراق سوریه په پوله د افغان له شاوخوا څلور زره زیارت کوونکو د بند پاتې کېدو د ستونزې په باب مو واورېدل. دوی وایي چې تر اوسه پورې افغان حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړې. او اوس هم یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې د سوریه او عراق په پوله د لکتر لګه څلور زره افغان زیارت کوونکي له څو اونیو راهیسې بند پاتې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د ناتو د اتو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې د روسیې نوي ولسمشر سره د باراک اوباما کتنه لغوه شوې ده. سوریه ته د ملګرو ملتونو د ځانګړو څارونکو د ورغلي هیات پر موټر یوه بمي چاودنه شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه چاودنه چې پکې ویل کیږي لږ تر لږه شپږ سوریایي عسکر ټپیان شوي دي غندلې ده. په روسیه کې د اپوزیسیون دوه مشران پرون په بند محکوم شول. دوی به 15 ورځې په زندان کې وي. د اسرائیل پارلمان پرون د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او مخالف ګوند کدیمه ترمن د ملي ائتلافي حکومت د رامنځته کولو موافقه تایید کړه. او ډاکټر لوتس هرمز چې د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکا د معاینې لپاره اوکراین ته تللی و وایي چې میرمن تیموشنکا د نه خوړلو احتساب پای ته رسولی دی. او سند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانه خال کوزی د څول لویدیزو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ غړې کې له جګړې څخه د طالبانو د ګوښه کېدو او د هغوی د مشرانو ترمنځ د بیلتون په اړه یو مقاله لیکلي او د پیل په کرښو کې لیکي: په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن او په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر وای طالبان له جګړو څخه ځانونه ګوښه کوي او د مشرانو ترمنځ اختلافات هم پیدا شوي دي. د ورځپاڼې په باور د ډاډ دا ارزونه په شیکاګو کې د ناتو له مشرزي غونډې څخه یوازې یوه اونۍ وړاندې کیږي. د ناتو په دې غونډه کې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په یو کاري پروګرام او له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د ملاتړ د یو سیستم پر رامنځته کولو بحثونه کیږي. ورځپاڼې لیکي د جان ایلن او کراکر دا ارزونه د امریکا د کانګرس د سنا او استازو د استخباراتي کمیټو د هیئت له څرګندونو سره چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و توپیر لري. د کانګرس استازو د یک شنبې په ورځ ویلي وو طالبان لا هم د افغانستان پر یوې برخې واکمن دي او په داسې دریځ کې دي چې په راتلونکي کې ممکن یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي. خو جنرال ایلن او سفیر کراکر وای واقعي خطر هغه مهال رامنځته کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان امنیتي ځواکونو او نورو بنسټیزو ارګانونو ته مالی مرستې بندې کړي. جنرال ایلن وای د طالبانو زیات شمېر کسان یا لیکي د سولې ملاتړ کوي او دا ځکه دوی ویني چې مشران یې په پاکستان کې آرام او امن ژوند نه لري او دا په داسې حال کې ده چې دوی په جګړو کې ښکیل دي او وژل کیږي. انډیپینډنټ رسپانه په کابل کې د امریکا د سفیر راین کراکر له خولې لیکي له یوې خوا باید د افغان امنیتي ځواکونو شمېر زیات وساتل شي او دا ځکه چې له وخته مخکې د امنیتي ځواکونو کمښت به لاسته راغلي پرمختګونه له منځه یوسي. له بلې خوا په افغانستان کې پانګونې باید پیاوړي شي تر څو ټول ډاډمن شي چې افغانان په خپل وطن کې د امنیت ټینګولو توان لري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي ایران ویلي که د افغانستان ملي شورا د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ تړون تصویب کړي دوی به په ایران کې ډیره افغان کډوال وباسي. د افغانستان د مهاجرینو د چارو د وزارت په وینا دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. واسټریټ ژورنال زیاتوي ایران او پاکستان دواړه له افغان مهاجرو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي.
ازادي رادیو اورین د افغان حکومت سیاسي مخالف ګوند حق او عدالت د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو شفافیت لپاره د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات غوښتنه وکړه. د ګوند په کار پرون په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې دوی د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر لسمادې انتره برابر کړې ده چې د دې طرح په عمل کې دوسر به ډیر ستونزې هوار شي. تر دې وړاندې هم ملي جبهه او ملي ائتلاف د افغان حکومت دو نور سیاسي مخالفو ډلو هم د انتخاباتو په اړه د وی طرح د وړاندې کولو خبره کړې و. زکیه غیاسی نظیر په اړه راپور لري.
د حق او عدالت په نامه د افغان حکومت د دغه سیاسي مخالف ګوند یو اساسي غوښتنه د انتخاباتو د شفافیت لپاره د اصلاحاتو د عالی شورا جوړول او د ولسمشر لامنګلو څخه د دې کمیسیون اخلاصول دي. دا د ګوند غړو د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره خپل دیرلس مادي طرحه وړاندې کړه. په دې طرحه کې چې د دې ګوند د ویاند حمید الله فاروقي لخوا ولوستل شو، ځینو نورو اصلاحاتو ته هم پکې اشاره شوه.
در قوانین و اصلاحات در نظام انتخابات کشور نباید به صورت
به قوانینو کې تعدیلات او په هیواد کې د انتخاباتو په نظام کې بدلون باید د حکومت په خوښه او غوښتنه ونه سي. حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید یو لوی ملي مشورتي سیستم جوړ کړي او په انتخاباتي نظام کې بدلون راولي. د دې کمیسیون د مشر او غړو ټاکل باید د ولسمشر په منګولو کې نه وي. افغان حکومت باید خپل هڅې زیاتې کړي څو د الکترونیکی تذکرو د ویشل مړی پړاو د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړ کړي.
حداقل قبل از انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شود.
همدر از ده حق و عدالت گوند د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره د خزو د ونډ پر زیاتوالی په ناامن سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د زمینه په برابرولو او د انتخاباتو لپاره د وخت پر ټاکلو هم ټینګار وکړ. د حق او عدالت ګوند په داس حال کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره خپل وړاندیزونه بیانوي چې تر دې مخکې د ملي جبهه او ملي ائتلاف لخوا هم د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ځینو بدلونونو غوښتنه شوې وه. که څه هم تر اوسه پورې روښانه نه ده چې د سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوې طرحې او غوښتنې څومره په خپلو کې سره همغږي دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سالمې مشورې او وړاندیزونه مني. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون د مشر او غړو د ټاکلو صلاحیت د ولسمشر دی او په دې برخه کې تعدیل هم د ولسمشر حق دی او دوی پکې څه نشي ویلی. د حکومت سیاسي مخالفین داسې مهال د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاح غوښتنه کوي چې څه موده وړاندې ولسمشر ویل دوی په دې غور کوي چې آیا انتخابات په ټاکلې نیټه یعنی په 2014 میلادي کال کې ترسره کړي او که یو کال را مخکې کړي. خو د حقوقي چارو کارپوهان بیا په ټاکلې نیټه د انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوي او وایي چې د انتخاباتو د نیټې او وخت بدلون ناممکن دی.
خبری مجله اوري.
په امریکا کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجې ښیي چې د افغانستان له جګړې سره د عامو امریکایانو مخالفت زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړ او له دې هېواد څخه د ټاکل شوي مهال وېش سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو پر د ایستلو پر پلان ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل له واشنګټنه د هارون بچا په رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي له پختل شو امریکایانو څخه په سلو کې شپږ شپېته تنوع د افغانستان له جګړې سره مخالفت ښودلی دی. حال دا چې تیر کال په سلو کې ودیرشو او د وړم کال په پسرلي کې په سلو کې شپږ څلوېښت امریکایانو د افغانستان په جګړه کې د خپلو ځواکونو د ښکېلتیا له امله تسلي ښکاره کړې وه. دغه نظر پوښتنه چې اسوسییټډ پریس د جی ایف کے په نوم له یوې امریکایي ادارې سره په ګډه په ټول امریکا کې د یو زرو څلورو بالغو امریکایانو سره د ټلیفوني مرکو په ترڅ کې ترسره کړه، پایلې ښیي چې یوازې په سلو کې اتو کسانو ویلي چې امریکایي ځواکونه دې د افغانستان جګړې ته دوام ورکړي. د نظر پوښتنې پایل او دغه راز ښودلی چې د تیر کال پرتله سخت کال د هغو امریکایانو شمیر ډیر لږ دی څوک چې فکر کوي د اسامه بن لادن وژنې د دوی پر ضد د تروریستي بریدونو کېدلو چانس سیوا کړی دی. اے پی لیکي دا نظر پوښتنه د روانې اونۍ د دې خبر چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو په یمن کې د القاعده د ملاتړ لخوا جوړ شوی د مسافر لونکي امریکایي الوتکې دننه د بمی چاودنې پلان شن کړو تر خپرېدو مخکې ترسره شوه. اجانس د کریس سولمن په نامه د یو خپلواک امریکایي ووټر چې د افغانستان د جګړې یو له سختو مخالفانو څخه دی د مرکې یوه برخه راغستې چې پکې نوموړي ویلي، څوک د رښتیا ووایي چې موږ دغلته څه کوو، له چا سره مرسته کوو؟ د افغانستان جګړه چې د القاعده پر ضد پیل شوې وه، موږ ګورو چې ټول تمرکز یې د طالبانو د کلکې اغېتوب د له منځه وړلو په لو شوی دی. بیا هم د اجانس په لیکنه د نظر پوښتنې اته څلوېښت فیصدي ګډونوالو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دوامداره حضور د دې هېواد د جمهوري ادارو د پیاوړتیا لپاره اړین وباله. د دې نظر حامیان د حکومتي ډیموکریټ ګوند په مقابله کې په ریپبلیکن ګوند کې زیات دي چې فیصدي په ترتیب سره اوه څلوېښت او شپږ پنځوس ښودل شوې ده. بلې خواته هغه امریکایان چې په یادو دواړو ګوندونو کې له یو سره هم تړاو نه لري، اکثریت یې په سلو کې درې څلوېښت تنو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په دغه هېواد کې د افغانانو د جمهوریت او ثبات د ټینګولو هڅې زیانمنې کوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر ارواښاد د اجمل خټک مزار پرون په بمونو والوزول شو. امنیتي چارواکي وایي د اجمل خټک په مزار کې دوه چاودنې وشوې چې لس تنه ټپیان کړل او د زیارت نوي جوړیدونکې ودانۍ ونړوله. مجیب الرحمن انګار په اړه له پېښور راپور لري.
د نامتو شاعر لیکوال او سیاستوال ارواښاد اجمل خټک په مزار کې بمی چاودنو لس تنه ټپیان کړل او د زیارت ودانۍ ته د پام وړ زیان واړاوه. د نوموړي په نوي جوړیدونکو مقبره کې چې د پیښور ختیز لور ته د نوخار ضلع او ولسوالۍ په کوړه خټک سیمه کې واقع ده، په داسې حال کې چاودنې وشوې چې تعمیراتي چارې د پای مراحلو ته نږدې وي. ځایي دولتي مقامات وایي لومړۍ چاودنه د ماښام له ځانونو سره سمه او دویمه یې لږ ساعت وروسته هغه مهال وشوه چې یو شمېر خبریالان، پولیس او ځایي خلک د مقبرې په نړېدلې ودانۍ کې سره راغونډ شوي وو. چارواکي وایي په لسو ټپیانو کې درې د یو خصوصي تلویزیون خبریالان، څلور یې پولیس او پاتې ولسی خلک دي. د نوخار ولسوالۍ ډی سی او ایاز مندوخیل تر لومړۍ چاودنې وروسته له سیمې نه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو وایي چې د مقبرې ډیری برخه ویجاړه شوې.
ماکه په داسې وخت شوی چې کس تللی و او د ماکه شوی وه، داسې نه اطلاوه او نه د چا ګمانو په مزار کې به د ماکه کېږي. بیا د اجمل خټک مزار خو داسې نه و چې په هغه باندې یا ملنګانو یا د ښځو تلل تللو او یا چرسیان په کې و. په دې نورو مزارونو کې خدا وایي چې دې ته ښځې راځي یا بدعات کوي یا خلک منتونه غواړي یا بدعات او غیر شرعي کارونه کوي. نو د یو شاعر په مزار باندې خو نه ښځې وي نه بدعات وي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اجمل خټک چې د انقلابي شاعر لقب هم ورکړل شوی، د 2010 کال د فبروري پر ومه تر یو کال رنځ وروسته ومړ او د خټک وکوړې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د ژوند رنګونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، همدا اوس له تاسو یو ځوان سره ناست یم چې درې کاله له یو ډاکټر سره د هغه په معاینه خانه کې کله چې هغه ته مریضان راتلل نو ځینې کارونه د ځوان هم سرته وسر رسولي دي. له دې څخه به وغواړو چې ځان راپیژني.
ساسو خمنونه کوم، زما نوم زلی دی، تخلص مې پکتاري. کله چې مې دولسم صنف خلاص کی بیا ما د یو ډاکټر سره کار پیل کی. کوم کولای شوی چې د دې سره د اولیا کومکونه چې دي اول ځنې زده کوم، بیا هغه مریضان سره چې راتلل دوه سره ما کومک د دې پیچکاری تطبیقول، د زخمونو پاسمان کول، سیرم تطبیقول، د خپل ماته ډاکټر صاحب راو شوله تجربه ډیر شه ده.
اکیدې حکومت یو څوک له پیچکاری سره اساسیات ولري او تاسو غته پیچکاری ولګوي، په دې حالت کې بیا تاسو مسولیت اخلي څنګه کوي؟
دا سدي هغه پیچکاری چې انسانانو ته اساسیات سره پیدا کوي، بیل پیچکاری دي چې هغه در مخه چې موږ هغه پیچکاری تطبیق کو، خپل خود مریض سره پښتنه کو چې آیا تا دا پیچکاری د مخم لګولې ده کنه. بیا کې لګولې و هغه کوم مشکل نه لري، او کینو لګولې دلته پلاس کې په پوسټ کې لګول کیږي یو قطره باندې بیا د پوسټ څخه معلومیږي کې اساسیت سره دلودي د پوسټ ډیر سر کیږي او داسې بخارونه پرپورته کیږي
تاسو ولې وختل چې لار شې او ډاکټر سره په ماینه خانه کې کار وکړي د دې ضرورت څه و
زما خپل علاقه دلوده د ډاکټري او د صحی کار چې دی په خپل صحی یعنی د صحت څخه اخیستل شوې دي خپل د ژوند لپاره تجربه ده چې په کور کې مریض یو څوک پیدا شي سړی ژر کولای شي چې هغه مشکل حل کړي
آیا کوم وخت د ناروغانو له تون چلند سره هم مخ شوی یاست
ډاکټر صاحب نو یو مریض وو د دوستانو سره راغی عصبي مشکلې درلودې پر ما باندې ډېر په قهر شو چې ولې ډاکټر نستاو نو زه خو پوسوم چې دا مریض دی پاتې چې ډاکټر راغی چې د ماینه کې چې د یو څه حالت راغی به بیرته راغی زما سره ډېر بخښنه وغوښتل په غیش کې ونیول ما ته
څنګه اوس په کورنۍ کې او نور چاپیریال کې خلک تاسو ډاکټر صاحب وای
نو اکثره خلک ډاکټر صاحب وای ځکه چې موږ خلک چې دي خو چې صرف پېچکاری مو لګي هغه ته ډاکټر صاحب دی نو اکثره خلک ما ته ډاکټر صاحب وای تعجبم کوم او د خوشی احساسم کوم اوس خو ډاکټر نه مو کاش کی ما کولای شوی چې خپل تحصیلات متر پای رسول وي او د ټپ پنځه می ویل وي او یو ښه ډاکټر شوی وي خلکو ته
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسیده او بلې خبري مجلې ته زرغونه منګل راغله زرغونه منګل خراغلس
مننه نوریا صاحب
بلې بلې مهرباني
شنونده های گرامی سلام و صبحتان بخیر با امیدی که روز خوب را آغاز کرد